هر لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته چې د ورځې تر 11 بجو پورې دوام کوي ښه راغلست. په دې یو ساعت خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روحان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د ویان څرګندونې خبرو چې وایي د کابل د سردار داود خان روختون په ځان وژون کې برید کې د لاس لرلو په تور د ملي اردو د یو سرتیري په ګډون 15 کسان نیول شوي دي. خو لومړی د دې ساعت خبري سرویس واورئ چې ماریا صدیقی له کابل وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ناپیلو هیوادونو د بهرنیو چارو په غونډه کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته رسیدلی. د کابل پولیس ادعا کوي چې نن سهار یې د ملي امنیت ریاست په اپراتیفي مرستیال د ځان وژونکي حملې مخنیوی کړی. او د پاکستان سمندري ځواکونه وایي چې په کراچۍ کې یې پر هغې اډې له 15 ساعتو وروسته کنټرول ټینګ کړی چې وسله والو طالبانو پرې حمله کړې وه. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سلمان بشیر له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی. په اعلامیه کې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو زیات جزئیات نه دي وړاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ناپیلو هیوادونو د بهرنیو چارو په غونډه کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان احمد ظاهر فقیری چې په دغه سفر کې د بهرنیو چارو د وزیر ملګرتیا کوي وایي چې د یو دوه ورځنی سفر دی. د نوموړي په وینا په دې غونډه کې به د ناپیلو هیوادونو سره تړلي مسایل تر بحث لاندې ونیول شي. د کابل پولیس ادعا کوي چې نن سهار یې د ملي امنیت ریاست په اپراتیفي مرستیال د ځان وژونکي حملې مخنیوی کړی. د امنیې قوماندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزی ازادۍ راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د پلچرخي په سړک د نوروز آباد په سیمه کې یوه ځان وژونکي غوښتل چې پر احمد ضیا حمله وکړي خو بریالی نه شو. نوموړی وایي
وختل چې په امنیت ملي پر مرشال ځامن کې دوی تر سره کړي خلک شامل صورت ولې چې محمد خون چې په سال د ټول د ورسره او ټول سکول مو چې عمل کوي چې موږ ولې شوې دي نه خوشبختانه به څه ځان له وخت نه
د دغه بریټ مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخستای. په افغانستان کې مشت ایصاف ځواکونه وایي چې یو بهرنی په دغه هیواد کې چې د القاعده ډلې تروریستي فعالیتونه تنظیمول نیولی دی. د ایصاف ځواکونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د القاعده شبکې دغه غړی په جرمني کې اوسېده او اوس مهال د زابل ولایت په مرکز قلات کې نیول شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې دغه نیول شوی کس به له نورو هیوادونو څخه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په ضد د بریدونو لپاره وسلوال استول. او په کابل کې د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې توګه بدلېږي: $1 شپږ افغانۍ 15 پوله، £1 4 افغانۍ 10 پوله، €1 15 افغانۍ 10 پوله زر ایراني تومانه، $8 افغانۍ 18 پوله، سعودي ریال $12 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري $1508 افغانۍ. د وکړنی خبرنه بهرنی خبرنه تر لګزند وروسته. د پاکستان سمندري ځواکونه وایي چې په کراچۍ کې پر هغې اډې له 15 ساعتو وروسته کنټرول ټینګ کړی چې وسله والو طالبانو پرې حمله کړې وه. د ځواکونو ویاند وویل کمانډي ځواکونه تر اوسه په دغو تاسیساتو کې د لټون عملیات پر مخ وړي خو داسې ښکاري چې نور د وسله والو مقاومت له منځه تللی. پوځ ویلي تر هغې پورې به وسله والو ته د وراوښتې مرګژوبلې په اړه دقیق ارقام خپره نه کړي څو دغه تاسیسات یې په بشپړه توګه پلټلې نه وي. چارواکو د لږ تر لږه 1200 عسکرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. پر دغه اډې تیره شپه له 10 زیاتو وسلوالو چې په درنو وسلو سنبال وو برید وکړ چې په نتیجه کې یې 2 ساعته سختې نښتې وشوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک نن په کراچۍ کې خبري اعلان ته وویل:
This is an act of terrorism against Pakistan.
دی وای دته پاکستان په وړاندې د تروریزم یو عمل دی چې په اړه یې خبرې کړي. طالبان او القاعده مخکې اعلان کړی و چې دوی به د پاکستان پر پوځي تاسیساتو او البته پر وسله والو ځواکونو حمله وکړي، چې دا د دوی لومړنی اقدام دی. د دې لپاره وایم چې پاکستان په جګړه کې ښکیل دی. پاکستاني طالبانو د دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دغه حمله د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې د غچ اخیستو یوه برخه ده. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد به د نفتو د صدرونکو هیوادونو د سازمان د راتلونکې میاشتې په کتنه کې ګډون منع کړي. د ناپنامه رسمي خبری آژانس د نفتو د وزارت د یو لوړپوړي چارواکي په حواله ویلي چې احمدی نژاد به په خپل ځای یو وزیر د جون د اتمې نیټې په دغې غونډه کې د ګډون لپاره واستوي. د مې میاشتې په نیمایي کې احمدی نژاد اعلان کړی و چې د ایران د دغه ستراتیژیک سکتور کنټرول یې وروسته له هغه په خپل لاس کې واخیست کله چې د نفتو پخوانی وزیر مسعود میرکاظمی له دندې ګوښه کړ. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د سوریې پر ضد بندیزونه سخت کړل او د اعتراض کوونکو په خلاف یې د سوریې د حکومت ځپونکې اقدامات په کلکه وغندل. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د بروکسل په غونډه کې موافقه وکړه چې د ولسمشر بشار الاسد په شمول د څو سوري چارواکو په سفر به محدودیت وضع کړي او شتمنۍ به یې کنګل کړي. دوی همداراز سلا وکړه چې په ایران کې سل نور مقامات هم د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې راولي. دا د ایران د اتمي پروګرام پر سر په خبرو کې د نه پرمختګ له کبله د دوی د مایوسۍ ښکارندویي کوي. د منځني ختیځ په اړه د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د 1988 کال د سرحدونو په اساس د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د تړون د اجرا لپاره د ولسمشر اوباما د وروستۍ غوښتنې ملاتړ وکړ. د لیبیا مرکز ترابلس نن سهار د ناټو ځواکونو د جنگي الوتکو د سختو بریدونو لاندې راغی. د اسوسیټ پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې پر ترابلس باندې شل هوایي بریدونه ترسره شوي دي. راپورونه وایي چې د لیبیا د واکمن قذافي د ودانیو سیمې څخه پورته شوي دودونه ښکاري. د قذافي د رژیم ویاند ابراهیم ویلي چې په دغه بریدونو کې 3 تنه وژل شوي او 150 تنه نور ټپیان دي. ناټو په یوې بیانې کې ویلي په ځینو هوایي بریدونو کې د موټرو یوه ډیپو هم په نښه شوې. د ناټو په وینا له دغو موټرو څخه د قذافي ځواکونو ته اکمالات رسېدل، هغه ځواکونه چې په ملکیانو بریدونه کوي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرکی لاوروف به د نن ورځې په وروستیو کې د لیبیا د وسلوال اپوزیسیون له استازیو سره وکړي. روسیه څه کم یوه اونۍ مخکې د لیبیا د مشر معمر القذافي د یوه نږدې همکار کوربه و. لاوروف خبریالان ته وویل چې دی به نن د لیبیا د انتقالي ملي شورا له استازي عبدالرحمن شلګن سره چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د لیبیا سفیر وو او د قذافي له حکومت سره یې اړیکې پرې کړي وګوري. روسیې ویلي دي د دې لپاره هڅه نه کوي چې د لیبیا په کړکیچ کې رسمن منکړیتوب وکړي، خو لاوروف نن د سیاسي خبرو لپاره د روسیې پر دریځ یو ځل بیا ټینګار کوي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو ته غوږی چې د سهار له او د ماښام تر او ورځې دیونه خبريږي. پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د کابل په سردار داوود خان روغتون کې د شنبه ورځې په ځانوژون کې برید کې د لاس لرلو په تور د ملي اردو د یو سرتیری په ګډون 15 کسان نیولې دي. د افغانستان استخباراتي چارواکي وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر په کوټه کې لخپل استوګنځي څخه لا درک شوی. نور موضوعات هم لرو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان د کرکټ له الف ټیم سره د سیالیو د سرته رسولو په مقصد پرون اسلام آباد ته ورسید. د لوبو د لړۍ د افغان لوبډلې لپاره څه اهمیت لري؟
که چیرې موږ په دې کې بریاوې ترلاسه کړو او په دې کې ښه وځلیدو، نو په نړیواله کچه به د افغانستان د کرکټ ریکارډ ډېر ښه شي.
د حواله تودیدو سره ډېرې کورنۍ میله ځایونو ته ځي، خو ځینې مېرمنې له کوره د وتلو حوصله نه لري. ځینې نورې بیا وایي چې
بابا بل تلار سیال تا خو خپل اخه تفریګو لري روحتان زړی تازه کیږي کنه او پات سکور کې څار څومره کېږي امغه چمله کېږي امغه خرابې.
پر دې او نور موضوعاتو په نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو په 19 پروګرام کې په زړه پورې خبرې اترې لرو. تر سره اوسئ. دا د ازادي راډیو د وخت سهار لس بجې او لس دقیقې دي. پام وکړئ د دې ساعت راپورونو ته. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند لطف الله مشال پرون خبر ورکړ چې ملي امنیت د کابل د سردار داود خان روغتون د ځان وژونکي برید په تړاو د ملي اردو یو سرتیری او څلور نور کسان نیولې دي. مشال دا کسان د شنبې ورځې په هغې حملې کې په لاس لرلو تورن کړل چې د پوځي تپ شپږ محصلان پکې ووژل شول او درویشت نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې اوروي.
د کابل د سردار محمد داود خان روغتون د شنبې د ورځې په ځان وژونکي برید کې چې د پوځي طب محصلانو د ترینینګ او ډوډۍ په خیمه کې وشو شپږ محصلان ووژل شول او درویشت نور ټپیان شول. د ملي امنیت د ریاست ویندوی لطف الله مشعل د دوشنبې په ورځ خبري اعلانو ته وویل پر نیول شویو کسانو تور دی چې ځان وژونکي پرې ایښي چې روغتون ته ننوځي. د مشال په وینا د ملي امنیت اداره له دې وروسته د ملي اردو او ملي پولیسو د جذب په مرکزونو کې د ګمارل کیدونکو ځواکونو سابقه څېړي. مشال په خبري غونډه کې د نیول شویو کسانو عکسونه وښودل. د هغوی په منځ کې یو تن چې اکمل نومیشي نولس کلن ځوان دی چې اته میاشتې پخوا په ملي اردو کې شامل شوی. د مشال په وینا اکمل له نور آغا سره په ګډه له پاکستاني ځان وژونکي سره مرسته کړې وه چې روغتون ته تر تګ مخکې د کابل په یو جومات کې د ځان وژنې واسکټ پټ کړي. مشال وویل اکمل ځان وژونکي ته د ملي اردو یونیفورم ورکړی و او هغې د خپل پوځي نشان او کارت په وسیله روغتون ته ننایستی و. یو ډاکټر چې ځان وژونکی د ډوډۍ خوړلو په خیمه کې مخامخ لیدلی و فرانس پریس آژانس ته وویل موږ د معمول پشان د غرمې ډوډۍ خوړله، وریجې او لوبیا مو خوړله. ځان وژونکی راغی، د کمیسټنې خلاصې کړې او د ځان وژنې واسکټې وښود. ټولو یا خدایه یا خدایه نارې کړې. حاله چاودنه وشوه. کله چې له بېهوشۍ راویښ شوم که ګورم چې د روغتون په بستر کې یم. د سردار داود په پوځي روغتون کې د شنبې د ورځې تر حملې څو اونۍ د مخه د افغانستان په دفاع وزارت کې هم ورته برید شوی و. له دې حملو وروسته د افغانستان په امنیتي مرکزونو کې د طالبانو د نفوذ په باب اندېښنې زیاتې شوې دي.
په راپور کې مو د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویاند لطف الله مشال څرګندونې واورېدې چې وایي ملي امنیت د کابل د سردار داود خان یا چارصد بستر روغتون په ځان وژونکي حمله کې د لاس لرلو په تور پینځه کسان نیولی دي. په تورونو کسانو کې د ملي اردو یو سرتیری او څلور نور کسان شامل دي.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر له څو ورځو راهیسې د خپلې استوګنې په ځای کې نه دی لیدل شوی او ټلیفوني اړیکې هم ورسره شلیدلې دي. نو د دوی په وینا ښایي چې دی وژل شوی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال او په افغانستان کې د ایساف ځواکونو ویاند وایي چې دا ګنګوسي اورېدلې خو د نتایجو انتظار یې باسي. وسلوال طالبان د ملا عمر وژل کېدل له حقیقت لرې ګڼي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د وسلوالو طالبانو د مشر ملا محمد عمر د وژل کېدو د خبر له خبرېدو وروسته افغان چارواکي وایي چې دا خبر لا څېړنو ته ضرورت لري. د ملا محمد عمر د وژل کېدو خبر د افغانستان د استخباراتي منابعو لخوا ځینو افغان خبری رسنیو ته ورکړ شوی و چې وروسته له هغې په تیزۍ سره د سیمې او ډېرو هیوادونو رسنیو ته هم ورسېد. د افغانستان د ملي امنیت ویاند لطف الله مشال د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملا عمر ناڅاپه ورکېدل او ورسره د تلیفوني اړیکو شکېدل د دې سبب شوي چې د وژل کېدو خبرې خپور شي. مشال په رسمي توګه د ملا عمر د وژل کېدو خبر تایید نه کړ.
زمونږ د منابعو او د طالبانو د لوړپوړو قوماندانانو د څرګندونو سره سم ملا محمد عمر د تیرو څو ورځو راهیسې غیب او لا درکه دی. اوس مهال موږ نشو کولی د دې مړینه یا وژل کېدل رسما تایید کړو. خود خپل منابع او د معلوماتو پر اساس ویل شو چې مولا محمد عمر لدری څلور ورځې راهیسې لکوټنه غیب شوی دی او د دې نږدې ملګری او طالبان نشي کولای د سره تماس ونیسي او دغه اوازې هغو طالبانو ته هم را رسیدلې دي چې بعض ځایونو د افغانستان کې امنیتي او تروریستي فعالیتونه کوي. تر څو پورې چې فزیکي جسد و نور شیان لاسته رانشي د دې مړینه موږ فلحال رسما نشو تاییدولی.
له دې مخکې ویل شوي و چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر دوه ورځې مخکې د پاکستان له کویټې څخه د شمالي وزیرستان په لاره د تګ پر مهال وژل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال سلمان بشیر د دوشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې اوس مهال د ملا عمر د وژل کېدو یا نه وژل کېدو په هکله معلومات نه لري.
I am not in a position to confirm that as yet.
زه په دې موقف کې نه یم چې د ملا عمر د وژل کېدو خبر چې د یو شمېر رسنیو لخوا خپور شو تایید کړم. په دې هکله څه نشم ویلی چې آیا دا پېښه رښتیا ده او که نه.
په افغانستان کې بهرني سوله ساتي ځواکونه وایي چې دا خبر دوی ته هم رسېدلی دی. د دې ځواکونو ویاند جوزف بلاتس وایي
موږ دا نتایج شوي راپورونه ترلاسه کړل او دا مخکې له وخته ده چې په هکله یې څه ووایم. باید انتظار وباسو چې آیا پیښه رښتیا ده او که نه.
وسلوال طالبان د ملا عمر د وژل کېدو خبر له حقیقته لرې ګڼي او وایي چې د دوی مشر ژوندی او د افغانستان په یوه خوندي سیمه کې اوسیږي.
د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د لادرکه کېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویاند د څرګندونو په اړه راپور مو اوریدم. په همدې حال کې پاکستاني چارواکي وایي چې هېواد یې هیڅ یو ترهګر ته ځای نه دی ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې په کابل کې دی پرون خبریالانو ته وویل په پا پاکستان کې د القاعده او طالبانو د مشرانو موجودیت د دې ښکارندوی نه کوي چې ګنې د دوی حکومت یې ملاتړ کوي. افغان چارواکو تل د پاکستان په پا حکومت کې ځینې کړۍ له طالبانو او تروریستانو سره په مرستو تورنی کړي دي. یوه هندي خبرونه لیکي لشکر طیبه د پاکستان پاوز او القاعده سره نږدې اړیکې لري او پر دغو اړیکو بیا بحثونه ولاړ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر وایي د 2001 کال په پرتله اوس په افغانستان کې د هند رول کمزوری شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ په افغانستان کې د قدرت یوه سیالي روانه ده. په همدې حال کې هند د افغانستان له لویو مرستندویو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. صالح محمد صالح د دې هندي ورځپاڼې د خبر شوي مطلب جزئیات اوروي.
د اوسامه بن لادن ډراماتیک وژنه او د امریکا په شیکاګو کې د طهور حسین رانا او ډیوډ کولمن هیدلی محاکمه کېدلو چې دواړه په خټه پاکستانیان او د دې هواد له سغدریزو ډلو سره په اړیکو تورن دي د لشکر طیبه د پاکستان د پاوز او القاعده ترمنځ د اړیکو په باب بحثونه بیا راپورته کړي دي. ډیوډ کولمن هیدلی مخکې په داوود سید ګیلانی پیژندل کېدی. د امریکا د استخباراتو پخوانی علي رتبه چارواکي بروس ریدلی په خپل کتاب مرګونی غیش کې دغه مسله واضح کړې ده. دیکن کرونیکل خبرونه زیاتوي کله چې د امریکا له لوري فشار زیات سو د پاکستان پاوز حیران او د ګیلانی حکومت خپل کنټرول له لاسه ورکړ. لته مې سره سم پاکستان د رد په دریس کې پاتې سو او د خپل حاکمیت له حق څخه یې د سرغړونې پر مسلې ژړا وکړه. د هند کورنۍ چارو وزیر پی چې دمبارام د ممبئی د بریدونو د تعقیب د اقدام غوښتنه وکړه. د صدر اعظم دفتر د هند او پاکستان د اړیکو په باب په ویره کې وو. د دې بیګټي مسلې په باب یې خاموشي اختیار کړه. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنری کسنجر د ډیپلوماسي د شطرنج لوبې ته ورته ګڼي. نوموړي وویل څوک چې په لوبه کې زیاته ساحه ونیسي مخکې وي. کسنجر زیاتوي د 2001 میلادي کال په پرتله په افغانستان کې اوس د هند رول کمزوری شوی دی. اول خدای چې د هند او ایران اړیکې خوږې دي. د اقتصادي برخې او اساسي پرمختګ لپاره د 1.5 میلیارډ ډالرو د لګولو ترڅنګ اوس نور 1500 میلیونه ډالر هم ورزیاتوي. د دیکان کرونیکل د خبرونې په باور هند د افغان ولسمشر حامد کرزی ملاتړی دی او د لوبې د پای ته رسېدو لپاره پر امریکا متکی دی. بلاخره د شمال تلوالې له جنګ سالارانو سره د هند اړیکې زړې سوي. له پښتنو سره ارتباطات بې دوامه دي. تیر اونۍ کابل ته د هند صدر اعظم منموهن سنگ د سفر پر مهال د ګډ اعلان سره سره په افغانستان کې د هند رول محدود دی. د پاکستان په پوز پرې د تړلو سرچینو له انکار سره سره د استدلال کیږي چې د هند موهالی ته د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضای ګیلانی سفر د پاکستان د پوز تایید څرګندوي. د بین لادن وژنې ډیر څه بدل کړل. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د ایبټ آباد د موضوع په باب د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د ښاغلي بروس ریډلی کتاب او د شیکاګو د محکمې لوري د دوه پاکستانیو له اصل کسانو مجرم پیژندل دا سند ورکوي چې د پاکستان د پاوز د لشکره طیبه په څیر د پنجابي جهادي ډلو او القاعده ترمنځ نه جلا کېدونکی پیوستونسته د هیدلی لوري په 2018 میلادي کال کې 15 ځلې هند ته د سفر په دوام په ممبئی کې د برید لپاره د هغه تیړنه بشپړیږي. د هغه روزونکی ساجد میر د ډنمارک کې د عملیاتو لپاره الیاس کشمیری ته سپاري چې القاعده د دغو عملیاتو مرسته کړې وه. تر ټولو مهمه د 2015 میلادي کال اهمیت را څرګندیږي. په دې کال بن لادن ایبټاباد ته ولاړ. بلخوا هیدلی په ممبئی کې د عملیاتو چارې نهایي کړې. په دې وخت کې طالبان د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI تر څارنې لاندې بیا تنظیم مسول. د ولسمشر پرویز مشرف تر واکمنی لاندې پاوز او د ISI مشر ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی د شطرنج لوبه پیل کړه چې افغانستان یو ځل بیا د هغو افغانانو په کنټرول کې راولي چې د دوی ګټو ته متمایل وي.
د شطرنج لوبه په نوم د یوې هندۍ ورځپاڼې د راپور جزئیات مو اوریدل چې د افغانستان او پاکستان اړیکې همدارس په سیمه کې د هند او پاکستان د اړیکو څیړنه پکې شوې وه. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د وژل کېدو په اړه راپورونه چې پرون خپره شول او وروسته د چارواکو لخوا تایید نه شول د کابل چاپ د ورځپاڼو مهم عناوین وو. حمید مومن د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې او جزئیات وړاندې کوي.
په کابل کې خبردونکو اکثره ورځپاڼو نن په خپلو غنو کې د ملا عمر د وژنې په اړه خبره شوې رپورټونه راخسته او د هغه بیلابل اړخونه څېړلې دي. خدمتګار نه دولتو ورځپاڼه لیکي که د ملا عمر د حسب کولو سناریو رښتیا وي نو په احتمالي ډول به د هغه ځای ناستې مولوي سراج الدین حقانی وي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان هڅه کوي چې د مولوي حقانی ډله د سولې په خبرو اترو کې شامل کړي خو امریکا یې نه مني. د ورځپاڼې په وینا کچېره ملا عمر د طالبانو له مشرۍ نه حذف کیږي او مولوي حقانی ځای نیسي نو د سولې بهیر یا خو له ماتې سره مخامخ کیږي او یا به امریکا او افغان دولت اړوي چې له ده سره خبرو اترو ته کینی. د ورځپاڼې په باور په دواړو حالاتو کې ګټه به د پاکستان وي. ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼې بیا د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې لیکلي چې ملا عمر د سراج الدین حقانی د توطیې ښکار شوی. ورځپاڼې دا ټوله سناریو په افغانستان کې د سولې له روانو هڅو سره تړلې بللې او لیکلي چې ولسمشر کرزي کله هم چې له ملا عمر نه د سولې غوښتنه کړې نو منفي ځواب یې ترلاسه کړ. ورځپاڼه لیکي چې په همدې حال کې د پاکستان په منځګړیتوب د کرزي او حقانی ډلې ترمنځ اړیکې پیاوړي شوې او آن د دوی ترمنځ د مستقیمو خبرو راپورونه هم خپاره شوې دي. ملي ارمان په خپل وروستي تحلیل کې دا هم لیکلي چې که د ملا عمر د وژلو خبره سمه وي نو دا به د افغان او پاکستاني طالبانو په اړیکو هم اغیزه وکړي او دوی به د یو بل په وړاندې ودروي. په ورته وخت کې ځینو ورځپاڼو بیا په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو او د امریکا او طالبانو ترمنځ په تماسونو هم بحثونه کړي. اراده خپلواک ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په سر کې لیکلي چې د جرمني په منځګړیتوب په دغه هیواد کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پټه ناسته شوې. د ورځپاڼې په وینا له تېرمنی څخه داسو همزل ده چې امریکا له طالبانو سره په دا ډول غونډو کې کینی. د ورځپاڼې په وینا امریکا هڅه کوي چې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو تر نیټې پورې د سولې په برخه کې یوه لاسته راوړنه ولري. ویسا خپلواک ورځپاڼې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د جرمني رول ته کتنه کړې او لیکلي چې جرمني د دواړو اړخونو ترمنځ په مستقیمو او غیر مستقیمو تماسونو کې مهم رول لوبولی دی. ورځپاڼې وړاندې د جرمني د شپیګل مجلې په حواله لیکلي چې د دواړو اړخونو ترمنځ په وروستۍ ناسته کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او استخباراتي ادارې چارواکو او د ملا عمر په استازیتوب د یو نږدې کس برخه درلودله. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د دې ټکي له پامه په غورځولو سره چې څوک له چا سره په تماس کې په دې ټینګار کړی چې د افغان لانجه د غوڅولو تر ټولو غوره لار په هیواد کې د سولې او پخلاینې د بهیر پیاوړی کول دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون اسلام آباد ته ورسید څو د دې هیواد له الف ټیم سره درې مسابقې وکړي. د افغانستان ملي ټیم به د پاکستان په اسلام آباد، راولپنډۍ او فیصل آباد ښارونو کې له پاکستاني ټیم سره په یو ورځنیو سیالیو کې مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤولان وایي چې د دې مسابقو لپاره یې ښه تیاری نیولې او هیله مند دي چې ښې نتیجې به ترې ترلاسه کړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ملي ټیم سبا یعنې چهارشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د الف ټیم په مقابل کې د لومړی مسابقې لپاره میدان ته وځي. اسمت سروان په یو راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون اسلام آباد ته ورسید چې د پاکستان له الف لوبډلې سره درې ورځنۍ مسابقې وکړي. د راولپنډۍ، فیصل آباد او اسلام آباد په ښارونو کې به له پاکستاني ټیم سره د افغانستان د ټیم مسابقه عملا په پاکستان کې پر نړیوالو مسابقو بندیز پای ته ورسوي. د کرکټ نړیوالې شورا د 2009 کال په مارچ کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو د تروریستانو له بریده وروسته په پاکستان کې پر نړیوالو مسابقو بندیز ولګاوه. په حمله کې اته تنه ووژل شول او سریلانکایي لوبغاړي او د هغوی کوچ ژوبل شول. پاکستان هیله لري چې د افغانستان د ټیم مسابقې به نورې نړیوالې لوبډلې وهڅوي چې دې هېواد ته سفر وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر ډاکټر کمال سادات ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم د پاکستان د مسابقو لپاره پوره تیاری نیولې او دی هیله لري چې له دې مسابقو به ښه نتیجې ترلاسه شي.
دوی ښه په لوړ جرات سره ورځي، په لوړې حاصلې سره ورځي. انشاءالله چې موږ به ښه لاسته راوړنې ولرو.
د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نسیم الله دانش پرون اسلام آباد ته د افغانستان د ټیم تر روانېدو مخکې خبري اعلان ته وویل ملي لوبډله به په پاکستان کې د کرکټ درې ورځنۍ مسابقې وکړي. لومړۍ لوبه به په اسلام آباد، دویمه په راولپنډۍ او درېیمه به په فیصل آباد ښار کې ترسره شي. نوموړي زیاته کړه یوه مسابقه په ایبټ آباد کې تنظیم شوې وه، خو د امنیتي ستونزو له امله دغه لوبه اسلام آباد ته انتقال شوه. ښاغلی دانش ته هم وویل چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به یوه نیمه میاشت وروسته آیرلینډ ته سفر وکړي او هلته به د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې ګډون وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون اسلام آباد ته ولاړ چې د پاکستان له الف لوبډلې سره درې ورځنۍ مسابقې چې سبا چهارشنبه پیل کیږي خپلې مسابقې وکړي. افغانستان ټیم به د راولپنډۍ، فیصل آباد او اسلام آباد په ښارونو کې له پاکستاني ټیم سره مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر ډاکټر کمال سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم د پاکستان د مسابقو لپاره پوره تیاری نیولې او د هیله مند دی چې له دې مسابقو به ښه نتیجې ترلاسه شي. له ډاکټر کمال سادات سره عصمت څاروان مرکه کړې ده.
څومره تاسو امیدواره یاست چې په دې مسابقو کې به د افغانستان ټیم ښه نتیجې ترلاسه کړي؟
سروان صاحب، مونږ په دې اړوند باندې ډېرې هیلې لرو. انشاءالله چې خپل هیلو ته به رسیږو. هغه دا چې اوس د کرکټ لوبډله کې یو پراخ بدلون راغلی دی. په دې کې هم بالر، هم چې توپ اچوونکی ورته وایي توپ اچوونکی، هم بیټسمین توپ وهونکی، او هم فیلډران، او دغه ټولو ته پام پکې شوی دی. او دا یوه ډېره قوي لوبډله ده. د دې ترڅنګ مونږ په دې وروستیو کې په جلال آباد کې، د پاکستان په خیبر پختونخوا کې تمرینونه ترسره کړل. نو مونږ پوره هیله لرو چې د افغانستان د کوم لوبډله چې دا به ښې بریاوې ترلاسه کړي، ځکه چې ټیم ورک او ډله ییز کار چې دی هغه هم د لوبغاړو په منځ کې بیخي ډېر ښه شوی دی. نو هر کار چې په مینه محبت وي، په اخلاص سره وي، هغه کې خامخا بریاوې ترلاسه کیږي.
لیکن اوس په پاکستان کې هوا توده ده او د افغانستان هوا نسبت پاکستان ته معتدله ده. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې په د پاکستان په خاوره کې مسابقه به د افغانستان د ټیم لپاره ډیره واردار نه وي؟
کروان صاحب، څو ورځې وړاندې زموږ د افغانستان ملي لوبډله، همداشان د زونونو لوبډلې، د دې تر څنګ انډر 19 یا د 19 کلونو کم عمره لوبغاړي چې وو هغه پاکستان کې ولوبېدل. څو ورځې وړاندې راغلل د پاکستان ته پېښور ښار کې. نو د پاکستان د پېښور ښار، د اسلام آباد او د راولپنډۍ هوا تر ډېره پورې فرق نه کوي. نو د هوا تفسیر به هم تر ډېره بریده چې موږ کومه پورې څېړنې کړې دي، پلټنې کړې دي، شونی ده چې ډېر بد تفسیر به ونه کړي.
څه فکر کوئ چې د دغو مسابقو تاثیر به څه وي د افغانستان په ټیم باندې؟ یعنی که چېرته افغانستان په دې کې مسابقو کې ښه نتیجې ترلاسه کوي، په نړیوال پوزیشن یا موقعیت کې به کوم تغییر راشي او که څرنګه؟
ډېر لوړ به وي، دا به ډېر علي وي، ځکه چې دا رسمي لوبې دي، په نړیواله کچه باندې لوبې دي. او که چېرې موږ په دې کې ښه بریاوې ترلاسه کړو، ښه وځلیږو، نو په نړیواله سطحه باندې به زموږ د حاصلې لوړې شي، جرأت به لوړ شي. که چېرې موږ په دې کې بریاوې ترلاسه کړو او په دې کې ښه وځلیدو، نو په نړیواله کچه به د افغانستان د کرکټ ریکارډ چې دی ډېر ښه شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګه مشر ډاکټر کمال سادات وو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان ټیم د مسابقو په اړه معلومات راکول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون دوشنبه اسلام آباد ته ولاړ چې د پاکستان له الف لوبډلې سره د درې ورځنیو مسابقو لړۍ پیل کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه، مرکې او تحلیلونه د ازادي راډیو په انټرنیټ باندې کې وګورئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org.